السلام علیکم په افغانستان کې ماز دیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات خبرونه کوو ملګری ملتونه وایي د افغان خزو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر له میاشتې له 15مې پیل شوی دی د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته په اشاره لیکلي چې له ډیری دغو سازمانونو سره مرستې زیختې زیاتې کمې شوې او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلور دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي پخوا به WFP په افغانستان کې 10 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې خو د بودیجې د کمېدو په سبب دمګړې یوازې کولی شي چې 2 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي خو په وینا یې بیا به هم هلته ځواکونه وساتي دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد شرا اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ د جرمني د پی خبری آژانس راپور له مخې اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامدار هوایي بریدونو او بمباریو ته وه اسرائیل تیر کال د بشر الاسد رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریې ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د اموي تاریخي جمعه ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته وتلي وو او له سهار وختي د بشر اسد د رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه وکړل د 2014 کال د دسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ځواکونو تر څو اونیو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد د کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی ولستانګ زای خرغلاست وایم په دغه پروگرام کې به د ژمی په موسم کې د ناروغیو د زیاتیدو او ورسره په درملنه کې د خلکو د بي وسي په ارتباط خبري وکړو دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخستلو په صورت کې څنګه په خپل کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي د ناروغیو دراتک مخنیوي کولای شي او څنګه د ناروغیو د لازیاتو خوریدو مخنیولای شي څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې ډلې تنفسي ناروغیو لکه نمونیا سینه او بغل زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي لکه څنګه چې پوهیږئ د ژمي په رارسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالي دي نمونیا سینه او بغل زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی د طب متخصص دی د انتاني ناروغیو همدارنګه به په دغه پروګرام کې له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ خو په اول کې به ورشو کابل ته هلته کابل خاریان وایي چې د ژمی پراتلو سره ناروغي بيخي زیات شوي دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه په مخکې دغه ریپورت سره
سمای ناروغی او بیوزلی یو شمیر کابل خاریان وایی در زمی پراتک سر ناروغی جیری سوی داسی مخال چی دیرای توی شدید اقتصادی ستونز سرمخ او در درملنی واسن نلری توی زیتوی چی بیروزگاری سخت سپلیتی د کابل خار د دیساب ولسوالی او سیدو که رحیم الله چی در خبلش پرس کسی سی کورانه سرپرست او پپخو معلول هم دی یک شنبه در دسمبر په ومه ازادی راډیو ته وویل د کور تودول او واس نه لري نو ځکه د کورانه ټول غړي له یخ ناروغان سوی دي
مریضان ډیر زیات دي او د درمل واس نشته دلته د خوراکي توکو واس نشته درمل به له کوم ځای نه راوړو که چې کارونه نشته بیا چې ما غوندې یو څوک معلول وي په دواړو پښو باندې ډېره سخته د کورنۍ تقریبا 15-16 کسه غړي دي په دې کې یعنې یو هم د دې سینه او بغل او ټوخي وو تبو د دې شیانو نه خلاص نه لا تر اوسه پورې هم په کې دچار نه ډاکټر ته د تلو وسته ده نه د درملو اخیستو وسسته
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه
او دا مثلا ما هم کله کان به بیماری هي فصلي مثلي سرفاز کوم تاب مواجه شوم
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکه مخته شوې د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې د درملو برابرول ډاکټر ته تلل او ان یو عادي معاینه پر کورنۍ او درون مالی بار دی ډېرې کورنۍ د دې چې د خپل ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنۍ او چارو څخه ګټه واخلي ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري
دا قبل خاریان داسې مهال د زمیل راسیدو ناروغیو او بیوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي لدی ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر صدران ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بلونت هغه خبره ده د مخابره بعد ونوځي یو وزي مسکوت خصه ده وکي کوموتر کې وشي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې کې باندې کې لار د حالې انده ده د موسم کې اکثرا وخت باز وایرسي امراض زیاتېږي په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان ناګرم وساتي د یخ شین ځان لري وساتي کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان نه وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنور شین شو احتیاط وکړي او دوی ځان نه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وسلري او نه هم د خو خړو ته یادونه ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د دسمبر په 4 په افغانستان کې په ځنګړي توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغي لکه سینه بغل زکام نسناستي او بیلابیل نور موسمي ناروغي لامل د مړینې لور خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه د سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
بیا مام خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږېدلی یو لاغه نه به د ژمی په مال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو زموږ همکارې فیروزې عزیزي دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
مرض خو پر موسم کې وی اوس په افغانستان خو ژمی موسم کې مرضونه وی ځکه چې هوا سړی کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب دغه کورنۍ چې بې بذات دي سم اقتصاد نه لري خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی بیا نسی کولای یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري د تاسو توصیات څه ده دوی باید څه وکړي څنګه کیدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي که چیرې بیا پیښه کیږي څه باید وکړي حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالت په نظر کې نیسي یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي کلي دي په کلیو کې نسبت خاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده هلته بیا لږ د یخ مسله ده او یو خاریات خاریاتو کښې ده په عموما د غټو غټو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاته ده نو په دا هوا کې چې دوی وځي بیرون ته ښه خبره دغه د ماښام نه بعد ونه وځي یا که وځي ماسکو څخه استفاده وکړي که موټر کې وي شیشې پورته کړي او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي لار د حالې همدغه ده خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري مثلا شکر ولري لوړ فشار ولري دې خلکو لپاره لږ مشکلات وي او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داسې موسم ده په دې وختو کې چې بعض وایروسي امراض زیاتیږي موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي په دې وخت کې دوی ته کوښښ وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځانونه ګرم وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي او بل خلک کوښښ وکړي چې اوس خو هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي لوګی ونه لري بیا هم دوی استفاده کوي کوښښ دوی کوي چې فلتر نصب کړي فلتر دومره قیمته نه دي د بامو د کشو په سر باندې د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري دغه فلتر یو اطراف دی د افغانستان په اطرافو ته کوښښ وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچي لکه سوپ شو مثلا شیدې شوې چای شو داسې نور شیان شو نو دغه لار د حل ده حال کولای شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري او ډېر احتیاط وکړي او دوی ځانونه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده نه تداوي او که محیط ورخراب شي هوا ککړه شي نو د دې لار حل هم شفانه نه شي کېدای په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوښښ کوي خلک کوښښ کوي چې هوا ککړه نه شي
سمه ده او ډاکټر صاحب که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونیسي کړای څومره خطرناک دي دا ناروغۍ په خپل وخت باندې
په ماشومان باش کې باید وایم چې موږ تاسو په کلیو باندې کې هم مختلف رواجونه دي کوشش دوی کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونیسي خپل سار په دې باندې دواګانې استفاده ونه کړي په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کړي که چېرته یوه ډېرې زش وي په ماشومانو کې هغه ماشومان چې دوی سالم وي قلبي امراض ون لري مثلا په څنګ کې ورسره نور مشکلات ون لري خوارځواکي ون لري تېرېږي په دومره مشکل نه جوړېږي خو دلته یو بد رواج دغه ده موږ تاسو په خلکو د کلیو بانډو کې چې کوښښ کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډېر دواګانه شروع کړي نو مرض دوی که چېرته ګرم مایت ورکړي لکه اسمامري تبه شوی او فرسمول ورته ورکړي ښه تېرېږي دومره مشکل نه جوړوي نو بیا که چې تا کسان چې هغه ماشومان چې خوارځواکي ولري یا وزن کمی یا نور قلبي مشکلات ولري نو د هغوی دپاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي نو خپل ماشومان کوښښ وکړي چې د یخ نه وساتي په کورو کې او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فقوي معمولا د ماهانه استفاده وکړي
اوریدونکو د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیه مو واوریدی اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره لمک سره وصل شوی دی د ټلیفون له لارې ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې راسره کوي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګ په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګی ده عموما دلته په ښارونو کې بدبختی دا چې مطلب بعضې د کمپنې یا بعضې داسې اقتصادي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره سندرې شوي د هوا ککړتیا ډېر رول لري د هوا یخوالی دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتیږي د ستوني درد زیاتیږي ناروغ ته تبه پیدا کیږي عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځته راتګ سبب کیږي بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځته راتګ سبب کیږي بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو معمول دا دي چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي، تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې یو چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي د هغوی نه نظر واخیستل شي کلینیکونو ته مراجعه وشي ډاکټر ته مراجعه وشي که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي تبه وي ورسره ټوخی وي ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب ویروس دی یا بکتریا ده د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي دوا واخلي دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي یعنی د کورنۍ غړي دا یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره را کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید دې نه مصاب نشي نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کیږي د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري ماده زما ناروغي یا خطرناک ده قابل د تداوی ده او یا دا پیشرفتو کې بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي هغه دغه وارننګ ساينونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلې دغه هوا سړیږي په دغه سی حالت کې چې اوس په بلډینګونو کې هم د بخارۍګانې چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانوي او لا هم هغه معیاري سون توکي فکر کوم ډیر زیات نشي کارېدلی یا به قیمته وي او ارزان بیه خو به طبعاً بېلت نه یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بالاخره د ناروغۍ په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغۍ چې د هوا هغه نه ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري. یعنی موږ وایو د اوسني موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یخه ده د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچن د زیاته د نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لږی هوا نشته دا یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کم وي خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو اتاقونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل اتاقونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم پرې ډېر مصرف کېږي یعنې آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې یعنې حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعضې کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا آلودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي یعنې زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره یې اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت چې یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري ریس فاکتورونه ونه لري هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي اطفال ډېر زیات راځي دې وخت کې زیاته مراجعه کوي د بستر اندازه هم زیاته ده بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده اوس وخت کې چې هغې ته مطلب سی او پی ډي استما او یا د سږو سرطان او یا هغه کسان چې کرونکس بوکران دي په دوامداره ډول سګرټس کې هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري شکر ولري عمر زیات وي دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي دا څه رقم مسله ده څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی خو لرو یا اوس داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي وخت چې ټیسټ مثبت شي اراض علائم مثبت شي بیا موږ دا کیس فاینډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی وایرس څو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنې ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه او هلته حتی شدت یې هم زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرس دی دغه من سره وړي تنفسي مرض من سره وړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې مسنه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي. اراض علم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو کرونا لرو تکه سره کم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده. اوس هم ټایپونه تغیر کوي, جینوټایپ تغیر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي, خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوی چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو, کوم خوښوي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی. ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی است. په دغه پروګرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومانو لوی مرلنونکو کې نمونیا سینه او بغال زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره میلمه دی ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واورئ, خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره, د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله. په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډېره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل همدا دی او دا ډېر په بد وضعیت کې به وي ماشومان, ځکه چې سیستم یې ډېر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډېر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي, ماشومان د یخې هوا څخه وساتي, چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي هغوی یخ هوا وخي, هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي, د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي, لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي, یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی, یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي, د یخې هوا څخه وساتل شي, ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي, دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یواله رداوي. بله دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي, ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي, د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي, کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي, بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي هغه تر څو پورې تطبیق کېږي, نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي, او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ایمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم یې زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي باغې کې کار کړی وي هغه د ډاکټر په سپیټال ته پاتره بو کې ناشتي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزې وي, نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي, نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم د واکسینو یادونه وکړه. لته تاسو په د ژمینه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینو نو شي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډیره زیاته او دغه سینا کی دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي دراتګ نمخ کې پکال، هغه یو خپل چارت لري هغه په نظر په ایج باندې.